دو لپاره سینیټی کی په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس میندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا څلور وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي، تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدلې ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا رپورټ رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو خواوو پر لنډمهاله اوربند موافقه کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان لښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هېواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
راپورونه ورکړل شوی چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوی تر څلور ورځنۍ سخت جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي، موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل، له بعده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندی دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي، ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبل پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سي چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرسته ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربان سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او له دې به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلې یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم شي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
قرآن با باوری چه به غزنیکی در روژه مبارک پا رستوی که در قرآن مجید در ورزنه نندارتون پرانستل شو. مخی تردی چه در دین نندارتون بشپر حال در کل پنری که به در چاپ شوی قرآن کریمونو لند تاریخ دتم شو. قرآن کریم در حضرت پیغمبر پا وقت پا هردوکو کانو پوستکی او دست شیانو لکل که ده چه بیا ورست در حضرت عثمان پا وقت سر راغون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لور فیکوم راشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. له دې دریمې نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خپره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورم نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوی. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپیده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وې. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسیمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي چاپي صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا پټول کې د مسلمانانو په الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولی او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمې وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپی دی چې بهیږي. شپه دی راشي، وخت دی پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده، مینه زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دی راشي، وخت دی پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دی راشي، وخت دی پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلی ژباړلي دي او د خبري او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور لدوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو، سر متفرقه غوندې. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وره وه، شعرونه بار خواته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي که درګې پراخې کړم. او بیا آخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د پنځو قارو د پنځوسو شاعرانو شعرونه راټول کړم. نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي.
نه دا خو د ناروغي حالت وو، فکر کوم چې دا یو ډول پلاتې غوندې او حالت وو چې تکه څو چې پلاتې وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت هم وو او د ناروغي کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې دا سی حالت وو.
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستانه چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډېره اطمینان پکې نشته. طبعاً په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې د ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځین شان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي.
په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه، نور ژبې مې نه وې زده. نو په دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپله پوهې پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړی ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه څه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرېږدم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپل ژبه شعر شي.
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم هدا اقل د احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړي رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان سره مخامخ شوي یاست چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه مخې ته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا غینه تیر شوی یم او په ډېر شروع کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړي سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده؟
دوه خبرې دي. یو په هغه ژبو کې چې زه په پوهېږم او لټول پکې راته اسانه وو هلته مې شعریت مې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوابته واوسي او په هغه ژبو کې چې زه د پنه پوهېږم یا هغه د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی ده لکه چنئی؟
هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې په وخت رشي یوازې قاری مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کېخکاری د درد څړکې غرونه نه وای سندرې انسان خور په کېکې کړي کې ګلستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاری زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي. هغه ځوان ګوری مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې. یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې. نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
شاکس څنګه واخلو؟ کوم عکس شدی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم خوست ورزو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړي اخلي. د هغه ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي. د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثر سیمه تلاړو چې په
د یاتس خانې سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر لګي او کی یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوئ استعمال کی
تاسو ول چې د هټ موبایل کړي له تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو تقریبا شمیري تر 500 ځوانانو رسیدي مختلف برنامه لري په خار کې هم په لسوالیو کې د ماری په برخه کې د نشي موادو په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د دې په برخه کې مختلف برنامه خارطستوي
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوي
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې غیر ته پرنټر واخیستو او د دې ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دي کاغذ وو چې مثلا د درخت کاغذ وو چې همدغه ځوانانو په سره کې مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو
چې کومه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کړه کې دي چې نه کوم دغه برخه کې لاځي د خوونه پروژنه په برخه کې مثلا هغه مشرمان چې دي د جامو واسطه درلود یا د بوتانو واسطه درلود یا د کلم کې تفصیل واسطه درلود یا د صابون واسطه درلود دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شهر واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځي کې دوی شامل کړل او ښوونځي ته به بوتلل هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي کولای شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي موږ مو د دې خپل فکر خواندل ملګری لرو او د هغه څنګه چې مثلا د دې کال پر اصل سره د 10 یو نو وخت سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نه یې تر سره شوی او ګټم د غندې په ټولنه ته ورسېږي تر څو دا فکر ژوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب وي
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستې دي
خصوصا ما په پندیر برخه کې څنګه ما د غټوله پروسه ما مختبه ولا مثلا په کومه سول کې په ګوخي زون په اوراس کې تر څو غوښته مو شوانه پوری عکسونه وام کوم او چاپم کوم
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي
تقریبا زموږ د خپل شمیر تر څو غوښته پر رسیدي
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوی یاسي ممکن ځینې ماشومان شرم ولري و شرمې شي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې و خوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي
باور وکړه دا یات حالتونه کنه مخکې دینه چې ستاسو اوبو وایم لیدنه وړاندې مثلا نمبر سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي بیرزونو مثلا یو منفي خونه و چې دا د تاویدا به نن په تاسو سره ورته غوښتل چې په سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخونه په دویم قدم دا و چې ډیر خلک مو کو تشویق کړو همایي کړی ترڅو کاپ هم کریم مې کړه هغه یو مثبت خبره هم کوکه تر څو موږ تشویق شو د مثلا دا پروګرام مختلف دي دا اکثر خلک په وخت کې ځکه د مشرمان څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ونان په جریان کې چې کلی مشران او چې مثلا سبا ورځ موږ د ریخول د کلی ته درځو هغه مشرمان کغه د دونه دی او که حالکان دي آماده که تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول اکسنه واخلو یو بار بار د تکرار شوی دي چې مال مشرمان اکسنه اخیستی دي هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په شاپ کې ایډیټ کړو یې نه ورته د ترین کړو کله کله چې موږ اکسنه ایډیټ کوو ډیر مشرمان سترګې کږي دي چا نظر یې تلاش نه ولري مثلا مختلف مشرمان دي کنه سترګې او خطا بل خطا راولې دي نو دا اطمن تک راځي ځکه مخمل شمیر ډیر دی ترای راحت هم دغه وی چې دا کار زړه تر خر شي
لمدني فعال نقيب الله جلان نه مننه دوی د ماشمانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیا وی لري د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولی 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د اکثر خصو په برخه کې کورسونه لوستې دي. د څرنګه د اکسونو د خصو هنر ته مخه کړې تجربه یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره اکسونه اخیستې دي.
فکر کوم چې د 8000 تر 10000 اکسونه مې اخیستې دي.
څو کاله وسو چې اکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي و ډیر اکسونه مې اخیستې. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې. د لخته سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ اکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو اکسونه مو زیات کړل.
اکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشول تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله بریا په زړو کیمرو باندې اکسونه اخیستې؟
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1980 کال کې و. په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د اکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د اکسونه اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
شوقو ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لګ لګ اکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا و اتو کلنې نه کیمرا پټه پټه اخیستل کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خدلې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ماته کړې څنګه ماته شوی. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
پقار خو نش
اول پقار سو بالغ تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه پقار وه څه وخت لاکس واخلې فلم به تا واخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم ورکې دې را کسې کوله
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي.
ډېر پیچلې وي اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دل خر تی وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور توای څور توای څوغه ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا څه جوړته وای سه تا ول بتلې ال ته بده هغه سويچ ک او برتبل سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رڼا سمش
رڼا سمش یو عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا هغه اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وو کوم دلته لري زغه وای نه داسې اکثر ته دقیقې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوی کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزونو موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خطر سي دا وسنه کیمرې ورکې دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سي دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سي یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې ساکاس راغې بایت ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزي عکس
وزي او
وسنه کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي سدا دي سړی دا د عکس د عکس اخلي دنو یا یو تورست دا یا دي سړی د خطر دا وړه کی کیمرې ورس ډیر رواج شوی دا.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زغ خپل کلس کیمرې ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم
نو دستی ځان سره جوړ کمه ته ودرې سه تاکس می سم راشي اما که چرته می پام نی طبی رازی عکس طبی واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د دې پیچلو کمرو یا هغه کمرې سه لکه دا وړې کمرې سه نوی راخلی سه آسان استعمالی د دې او د موبایل ترمنځ د عکس په کوالټی کې څومره فرق
دا د وسانه کمرې دا زیاتره سټینګونه د کوي سه خپل د عکس په لاس کې دي اغه اوټوماتیک دغه ملري مودم لري مګم دلته د کوي سه زیاتره شان خپل تغییر ورکړي تر واړې صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات دا ریس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقمې قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس په داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیال ته څه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخ نه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یا داستان در سلیدی اکثر سم رشی؟
بلکل که شعرم ده تا وکلا باید دم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق وي
مطابق هم داسې
یعنی کدی یا دا خپي دا فضا هم خپي
فضا هم خپي
هم چې درک سي دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بل انسان پرته نن سبب د دې لپاره چې دا کامرې ډېر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زا عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس راغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یا سره یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا راغلی پا عکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سره کوشش که ایسی شخص یا دغه تلارد سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکته سم چې خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي وینې سه سړی چپلاس خواتان لاکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا رسې هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کراسی دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه
ده او هغه سره هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسته مهمه ده
راسته
کاروانی
او ډیر مهمه ده د عکس څخه په درې قسمتو تقسیم کې هغه خط څخه دقیقه ل عمودی او افقینا به حساب دوه خط باسه یعنی تقسیم په درې قسمتو یعنی دوه خط تل دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دغه کې استقسیمه هغه ځکه چې هغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قدکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي چې د انسان اتبي عادت یا مغه دغه ورکړ سوي د سماده ګوریا توجه نیسي دا باید په نظر کې ونیسي
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارز ته پام وکړي که څنګه
دا نظر په هغه لغشینه سي عکس هغه نظر په هغه هلته په عکس کې چی مهمه دي بعض شیان دي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی اوږده ده هغه باید سړی اوږده واخلي دا سره مثلا کا په ارز اخلي اغه نو نیمه مانه نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځنه پروا نه لري سر ار یا مودی یا
هي مهم نه دا مودو
نه دا نظر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفره تر وخله کواړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا مودی یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي
افقي
ځکه چې خط هم د سي دا
وو خط هم د سي دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سي دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سي لکه مینا انسان نشي تشریح کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سي دي عالی عکس تشریح سخته ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم درسته
بالکل درسته ده یو وکس مثلا زه ما تا زه ګورم ما د ما ډیر خوښ ده او ډیر چاند کې وینم مګر تاسو سګوري شاید تاسو خوښ نه سي او هر عکس مجبور نه ده درچ خوښي
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم درس پوي دی لکه تاسو چې پوي شي بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وي که څنګه
نه د زیاتره خلک سي په د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره دغه نږدې کیږي سره ډیر
په حساب
د نظر نږدې کیږي مګر هر څوک سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نه سي کېدای
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري مننه ډیره مننه
دا سچې رادیو ته به مجلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلته سو اجازه اخلم شریوي